د افغانستان ولسمشر په هیواد کې اداري فساد د سرطان لري شو سره تشبیه کړ او حکومت ته جدي ګواښ وباله. د تورخم پېښور لوی لاره د خیبر ایجنسی پر سیاسي دفتر لوی ځانمرګي چاودنې وروسته وتړل شوه. د ازادي راډیو پر یو سات خبري مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزی را سره مرستندوی دی. په دې خبري مجله کې د نورو مطالبو تر در پېژندنې مخکې خبرونه لرو. بهرني خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي. د سر خبرونه څه دي؟
لټول لومړی خبر دغه د جمرود چاودنه ده چې لګتل لګا درې کس پکې وزل سوي او څه د پاسه 50 کس پکې ټپیان دي. او بل خبر د سیمې مهم ده چې د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري ګڼي. او چین د دوه نړیوالې جګړې د پای د کلیز لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي.
مننه. مخکې تر دې چې دغه او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل له سلطان محمد سرور څخه واوري، د افغانستان کورني خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه واوري.
په سر کې د خبرونو سرټکی، د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د افغان حکومت له مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د دغه کمیسیون لخوا د وړاندې شوي طرحه وڅېړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو په لیکو کې د حکومت د نفوذي کسان لخوا 15 وسلوال وجل سوي دي. او د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په هیواد کې په نشي موادو د اخته کسانو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د افغان حکومت له مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره دغه کمیسیون لخوا وړاندې شوی طرحه وڅېړي. دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي نن په یو خبري غونډه کې چې د اکسین شبکې لخوا په کابل کې جوړه شوې وویل چې دغه کمیسیون د وړاندیزونو په څېړلو کې ځنډ پیدا د ولسي جرګې انتخابات وځنډوي.
هر څومره چې دا شی وځندېږي د ولسي جرګې انتخابات به ځندېږي او د انتخاباتو ځنډول به د معنی او پایلې به ولري.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوړلو لپاره یو ولس مورید وړاندیزونه درلودل او څو ورځې وړاندې حکومت ته وسپارل. د اجرا ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیا وایي د دوی پیشنهادونه څېړل پیل کړي دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو په لیکو کې د حکومت د نفوذي کسان لخوا 15 وسلوال وژل سوي دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال تیره شپه ناوخته د امام صاحب ولسوالۍ په یکتوت سیمه کې وژل سوي دي. حسیني زیاته کړه چې په وژل سوو وسلوالو کې د ملا باز محمد په نوم د وسلوال طالبانو یو سیمه ییز قمندان هم شامل دی. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې د بغلان په دهنغوري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې یو سیمیز پولیس وجل سوی او دوه نور ټپیان سوی دي. د غور ولایت د ابتدایي محکمې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د نامشروع اړیکو په تور نیول سوی هلک او نجلۍ د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په درو وهل سوی دي. دغه هلک او نجلۍ چې ولکېږي د نامشروع اړیکو په تور نیول سوی و د دې ولایت د ابتدایي محکمې لخوا 13 ورځ په مازار کې سلسله دوری ووهل سول. د غور د ابتدایي محکمې مشر قاضي عطا محمد فاروقي ازادي راډیو ټول چې هلک خوشی سوی او نجلۍ د محل د شوز لپاره په امن کور کې ساتل کېږي. او د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په هیواد کې په نشي موادو د اخته کسانو پر زیاتېدو اندېښنه وښودل او وایي چې د دوی د نوې سروې له مخې تر 3 میلیونو زیات کسان په نشو اوروج دي. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عزمین په کابل کې په یو خبري ناسته کې د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې د دیني علماو پر رول ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې دیني علماو د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې چمتووالی وښود او زیاته کړه چې په دې برخه کې به هیڅ ډول مرسته ونه سپموي. دا د افغانستان تن اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود کې د حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لګ تر لګه درې کسه ووژل او څه د پاسه 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د خیبر ایجنسی د اداري یو چارواکي شهاب علي شاه د فرانسې خبري اژانس ته وویل په مړو او ټپیانو کې دولتي ملیشې هم شامل دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري وګڼه. اسلام کریموف د هیواد د خپلواکۍ د 23مې کالیزې په مناسبت نن په تاشکند کې دا هم وویل چې د ازبکستان وسلوال ځواکونه له هیواد بهر په هیڅ ډول نظامي عملیاتو کې برخه نه اخلي. 15 ورځې مخکې امریکا وویل چې له تاشکند یې غوښتي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف یو بین المللي ائتلاف کې شامل شي. چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کالیزې لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخوانی شوروي اتحاد او آسیا مشران به پکې برخه واخلي، خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي. بیجنګ دغو مراسمو ته چې د راتلونکې پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي خپل سلګونه زره هیوادوال ګمارلي. جمهور رئیس شی جینپینګ به د دغو مراسمو چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د اویاومې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي مشري وکړي. په پوځي رسمي گذشت کې 2000 چینایي عسکر برخه اخلي او هغه یو اندازه وسلې هم نندارې ته وړاندې کیږي چې خپله چین جوړې کړي دي. د روسیې په شمول د یو شمېر هیوادونو تقریبا زر بهراني عسکر هم په دغو مراسمو کې ګډون کوي. تمه ده چې د روسیې، قزاقستان، تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان، پاکستان او بیلاروس مشران په دغو مراسمو کې برخه واخلي. د هنګری پلازمینه بوداپست کې د اورګاډي مرکزی اډه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د سفر په مخ وتړل سوه. یوه ډله خلک چې له هډې وویستل سول چیغې وهلې چې جرمني جرمني. وروسته بیا اډه پرانیستل سوه، خو یوازې د هغو مسافرو لپاره چې کډوال نه وي. پولیسو یوازې هغو مسافرو ته د ننوتو اجازه ورکوله چې ټکټونه، شناسنامې او ویزې ولري. چارواکو وویل چې هنګری زیار باسي چې د اروپایي اتحادیې قوانین پلي او نظم ټینګ کړي. د اوکراین د ملي ګارد دریم غړی هم چې د پارلمان مخې ته د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د یو لاسي بم په چاودنه کې ټپي سوی و نن سا ورکړه. د اوکراین د ملي ګارد ځواکونو وویل 40 کلن الکساندر کوستینا نن د کیف په یو روغتون کې مړ سو. دوه کسه نور نن او پرون مړه سوي وو. چارواکي وایي د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د نښتې په ترڅ کې بم د سوبودا د ملتپال ګوند یو غړي لخوا وکارول سو. او د ګرجستان صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر لری کړه او د اقتصاد وزیر یې په ځای وټاکه. صدر اعظم اراکیل ګاریباشویلی نن ناڅاپه اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر تمار بیروخاشویلی په ځای به د اقتصاد وزیر ګیورګی کویریکاشویلی کار کوي. صدر اعظم د بهرنیو چارو د وزیر د بریالي کار مننه وکړه. ګاریباشویلی زیاته کړه چې د حکومت زیاد تمرکز د اقتصادي پراختیا او د کار د پیدا کولو لور ته دی او دغه هدف د حکومت د بهرنی پالیسی او کورنی اقتصادي اجندا وبخي او دغه هدف د دوی د حکومت بهرنی پالیسی او کورنی اقتصادي اجندا ټاکي. درنو اوریدونکو، دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه او اوس هم سباون کاکړ د افغانستان د څو خرونو د هوا د حالاتو ریپورت اوروي.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.14، هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 3.14، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.23، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.23، کردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.14، او په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.8.
دا سدی رډو یو ساته خبری مجله اوري. په دې یو ساته خبری مجله کې د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه خبرو.
آیا هر افغان ته د شرم ځای نه ده چې هر کال ټول نړۍ وایي چې افغانستان لفاسد ترین هیوادونه؟
د اداري فساد مخنیوي په اړه مو د سیاسي چارو څېړونکي نصیر جلالي راښخولای.
دا د 1400 کلونو ناخوالي د دې مخنیوي شاید یو څه وخت غواړي.
د هلمند له چارواکو سره د دغه ولایت یو شمېر قومي مشرانو کتلې وړاندیزونه او انتقادونه یې کړي.
په دغه اداره کې، په دغه فساد کې، په دغه ناولتیا کې څه څنګه مستقله او نوزاد نه چی خورلای.
د اوتریش په مرکز ویانا کې 13 ورځ تر 30 ډیرو کسانو د کډوالو په حق کې لاریون وکړ.
زخپلم د دغه لاریون ګډونوالو او لک تر لګه ما ولیدل د 2000 ډیر افغانان نری خزي په دې کې وو.
اسدی رادو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان ولس لا هم له فساد څخه سخت رنځ وړي. ښاغلی غنی د اداري فساد پر ضد مبارزې په ملي کانفرنس کې د دې پدیدې په لمنځه وړلو کې د دیني عالمانو پر رول ټینګار وکړ او ویل چې پر ضد باید سخته مبارزه وشي. اشرف غنی همداراز نن وویل چې افغان حکومت د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره هڅې چټکې کړي، خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي. صفی الله څنګه په دې اړه له کابل راپور لري.
په افغانستان کې اداري فساد ښایي له جګړو وروسته د افغان ولس د زوریدو او ستونزو دویم ستر لامل وي. افغان ولسمشر وایي چې د اداري فساد د موجودیت له امله بېوزلو افغانانو په میلیاردونو ډالره تاوان ورکړی دی او لا هم دغه پدیده د دوی ژوند له ننګونو سره مخ کوي. محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته وویل چې د فساد په لمنځه وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي.
برای مبارزه با این پدیده شوم
غلی غنی وایي له دې شومي پدیدې سره د مبارزې په خاطر یو ملي سراسري جهاد ته ضرورت لرو. په دې برخه کې غواړم له دینی عالمانو څخه مننه وکړم چې دې مهمې موضوع ته پام شوی او ورنه غواړم چې زموږ مسلمان خلک د دې برخلیک ټاکونکي جهاد په خاطر وهڅوي. دولت هم په ټول توان سره په دې لار کې له دینی عالمانو او خلکو سره ولاړ دی. افغان ولسمشر خبرداری ورکړ چې په فساد کې ښکېل لوړپوړي چارواکي به له خپلو دندو لرې او هم به ورسره جدي چلند وشي. ښاغلی غنی وویل چې ناسم قراردادونه د جایدادونو غصب، ناامنی، قاچاق، د کانونو لوټ او کیندنه، ناسم بانکداری نظام او په دولتي څوکیو کې د مقرریو پروسه هغه وو عوامل دي چې په افغانستان کې اداري فساد ته پراخه زمینه برابره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې اداري فساد د نظام په وړاندې یوه جدي ننګونه وبلله چې افغانستان له څو کلونو راهیسې د اداري فساد په برخه کې په ټوله نړۍ کې په لومړیو هیوادونو کې شمیرل کیږي. افغان ولسمشر وویل چې د حکومت له پیله تر دې دمه درې نیم سوه قراردادونه کتلي چې د څېړنې په نتیجه کې 3.5 میلیارد افغانۍ سپما شوي او لسګونه قراردادونه هم د فساد د موجودیت له امله یا ځنډیدلي یا لغوه شوي دي. محمد اشرف غنی وویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کلکه اراده لري، خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي.
آیا هر افغان ته د شرم ځای نه ده چې هر کال ټول نړۍ وایي چې افغانستان له فاسدترین هیوادونه ده؟ ایمو خلک فاسد نه دي، ایمو علما فاسد نه دي، یو محدود اده چارواک دي او یو محدود اده قاچاقبران دي چې د دې ولس شهرت خطر ته اچوي. له فساد سره مبارزه د دولت یو اصلی وظیفه ده. موږ د تباکون کې ناروغي د ختمی دو لپاره ځینې اساسي اقدامات پیل کړي دي چې طبعا پوره تطبیق یو څه وخت او زمان وړي.
افغان ولسمشر د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دینی عالمانو له ملي کانفرنس څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد مبارزې په خاطر خپل وړاندیزونه او طرحې د ته وسپاري. څېړونکي وایي دا چې لا هم په وړو او لویو ادارو کې فساد موجود دی، که افغان حکومت د دې پدیدې د ورکولو لپاره خپلې ژمنې عملي نه کړي، خلک به له حکومت واټن واخلي.
د افغانستان ولسمشر د اداري فساد پر ضد د جهاد اعلان وکړ. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د اداري فساد په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او د ازادي راډیو له اورېدونکو سره، البته له یوې مرکې وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. جمهور رئیس اشرف غنی اومه وارد یاد کړل چې د فساد عامل شوي ناسم قراردادونه، د شتمنیو غصب، ناامني، قاچاق، د قانونو لوټل، ناسم بانکي سیستم او تقرري. د ملي وحدت حکومت د اوس لپاره د دغو وو پدیدو مخه نیولی شي؟ دا یې په وس کې دي. دا پښتنه مې د مالیزیا د ملایا په پوهنتون کې د سیاسي علومو د پنځله پخواني استاد نصیر جلالی څخه وکړه.
دا وو مشکل په افغانستان کې اوس موجود دی او خپل رئیس جمهور دغه وو موارد ویل، نو دا خپل د دغه عوامل او علت پیدا کول سو سپیلن په ګوته سوي دي. نو وخت سي علت پیدا سو په دې مورد کې دولت کولای شي اقدامات وکړي او پاینده کې یو پالیسی جوړه که ترڅو په دغه مواردو کې د هغې د کچې د کمولو په هکله باندې کوشش وکړي.
دغه د پالیسی جوړول او د عواملو پیژندل به ډیر زمانونه نیسي؟
مشکل دا نه ده چې د نن ورځې دي، دا له ډیر وخته کېږي. فرضاً تیر 15 کلو کې دغو شیانو ته ډیره جدي توجه نه ده سوي. حتی د دې موارد چې دا و موارد د افغانستان کې د فساد باعث سوي دي، په دې مواردو کې هیڅ وخت داسې په ډاګه باندې دولت کوم نظر نه ده وړاندې کړی یا خلکو ته نه دي ویلي. همیشه دا شیونه پټ ساتل سوي. نو دا د 15 کلونو ناخوالي طبعا د دې مخنیوی شاید یو څه وخت غواړي یا ډیر وخت غواړي چې دا فعلي دولت په دې موفق شي. سیدی دوغو نخوالو مخونی. ما په نظر خو وخت ضرورت ده، ولی دا مهمه ده سی دغه نخوال سیدی یا دغه فساد موجوده فعلا خو دیا حق لباندی با اتمن دولت کم خپل سیستم ورتا جولوی یا یو پرگرام بلری ترسو دی دوغو کچ را چی تکن.
تاسو وای سی سی دا اداری فساد مخنیوی وخت ضرورت لری، خو په ورته وخت که افغان ولسمشر اداری فساد له سرطانی ریشو سره تشبیه کړی دی او دی وایي سي په دې ډول باندې دولت تهدیدوي، نو که چیرته دغه اداری فساد دومره جدي شي وي نو په کار نه ده سي په لنډ وخت کې که هر رنګه کیږي باید حکومت مخه ونیسي.
اکثرا خلک، عام خلک د دې توقع لري سي باید دغه موارد، دغه فساد عوامل باید دولت په جدي ډول لبینه یوسي یا حداقل کچه را کمه که. ولی مشکلات خو هر ساحه که باید اصلاحات ضرور دی، دغه او موارد خپله رئیس جمهور په ګوته کړي دي په هر ساحه کې، په دې هر بخش کې افغانان دا توقع لري چې حداقل یو شروع وسي او آهسته آهسته د دې فساد کچه را چې.
نصیر جلالی، مننه.
مننه رستاس.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
اوریدونکو په لاین کې شته سره یو اوریدونکو په ټلیفون دی، د ټلیفون برا واخلو. بلې، مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
بلې، السلام
علیکم. علیکم السلام. بلې، مهرباني وکړئ، ستاسو نظر.
زه حبیب عمر د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د خارکو څخه تاسو سره په تماس کې یم. موضوع د فساد د منځوړلو په اړه کې.
بله،
زما په نظر فساد هغه وخت ورو کېدلی شي چې ښه قوي مدیریت مابین سره شي. هغه داسې مدیریت چې وګوري موږ تاسې وینو چې په دغه چوکیو په وزارتو په دې پارلمان په ولسي جرګې او مشرانو جرګې کې ټول هغه زاړه خلک ناستي. نو اوس موږ ته شکر الحمدلله په افغانستان کې ډېر کرده پاسان لرو، د پوهنتونه فارغ ځوانان لرو. زما په نظر چې دا خدای وایي خپل یو شخصي نظر، زما په نظر باندې چې په یوه ساعت په یوه ورځ کې چې پیدا کوله را دسترسي وایي دغه چوکۍ اندازه او شمېر معلوم سره وای، تر ولسوال او تر کومندان او تر حتی تر یو کمزوري مامور پورې دا ټول سرویسي وای چې څونه پرته زراسه دا نه ټول راټولول را تشترول نه په یو ورځ نه ټول واکوس پاري دغه زاله په خواني او دغه سپنجري او دا نه ټول د مباین څخه ورل.
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدون که هم پلان کړی. بلې، مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ته. مننه. یو بل اوریدون که هم پلان کړی را سره ده، د ټلیفون قطع شو. د فساد په اړه بیا هم یو مطلب لرو. د هلمند قومي مشرانو د امنیت د ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي پر لارو چارو خپل نظر د ولایت له چارواکو سره شریک کړ. جنو په ولسي جرګه کې پر خپلو استازو انتقاد وکړ او جنو وویل چې ناپو کسان په ولسوالیو کې ټاکل شوي دي. د هلمند والي سوي الیاس تای له لشکرګار راپور لري.
د هلمند ګڼ شمېر قومي مشران او دیني عالمان چې حکومت ته د مشورې ورکولو لپاره راټول شوي، د هلمند والي ته وویل په شمالي ولسوالۍ کې حکومتداري نسته، حکومتي مسؤولین د خلکو سره ظلم کوي او ډیر خلک عدالت ته لاسرسی نه لري، چې دغه نیمګړتیاوې په مساکله سنګین او نزاد ولسوالۍ کې د اوسنیو ناامنیو د رامنځته کېدو باعث شوي دي. د سنګین اوسیدونکي محمد داود او د کجکي د زمیندار اوسیدونکي فرهاد داوري وویل هغه قاچاقبر او مجرمین چې په ناامنیو کې لاس لري تر نیول کېدو وروسته د پیسو په مقابل کې خوشي کېږي او د اداري فساد له امله خلک پوجي ته راغلي دي او په یو شمېر ولسوالیو کې دولتي مسؤولین د ځان څخه د خلکو بادران جوړ کړي دي. دوی ویل په مساکله او سنګین کې یو شمېر پولیس د خلکو د کورنۍ غړي په یو او بل نوم نیسي او د پیسو په مقابل کې خوشي کوي.
ما چې درې نیم سوه پولیس درلود هغه نوم څه سوله یم د سویا خاورو خوړ په دغه سې ادارې کې په دغه سې فساد کې په دغه سې ناولتیا کې ته سنګینو مساکله او نوزاد نه چی خوړلی که ته اختیار لري داسې خلک وګوماره چې هغه ایمان لري، هغه غیرت لري، هغه د افغانیتو پچ شلي.
نو په شمالي ولسوالۍ کې چې یو لوی نیمګړتیا ده هغه د ښې حکومتورۍ نشتون دی. هلته په ملکي برخه کې، په نظامي برخه کې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب نه ویل کېږي. هلته داسې خلک پر سر د قدرت شوي دي چې هغه پر ولس باندې باداران دي.
په دې مشورتي غونډه کې ځینې قومي مشرانو په پارلمان کې د هلمند د خلکو پر استازو تور پور کړ چې د شمالي ولسوالۍ د خلکو پر سر امتیازات تخلي او هغه مرسته چې د دې ولسوالۍ د بې ځایه سو کورنیو لپاره ځانګړې شوې وي خپل طرفدارانو ته ورکوي. د مرجع قومي مشر حاجي اکبین وویل د پارلمان وکیلان د ځان د ګټو په خاطر د خلکو بې مشورې قومندانان او ممبرین مقرروي چې دغه کار د نامنوي باعث ګرځي. د ګرشک ولسوالۍ یو بل قومي مشر معلم عبدالخالق وویل په ادارو کې د کاغذ پرانۍ مخه ونیول سي، ښه حکومتداري دې رامنځته سي او د وسلوالو په ضد د هغو قیامونو څخه دې پوره ملاتړ وسي چې په بېلابېلو وختونو کې رامنځته سوي دي خو د حکومت د نه ملاتړ په خاطر له منځه تللي دي.
سلګونو کورنۍ قیام کړې دي د دغه ټولنیز شورا په برکت زموږ په عام دولتو باندې، مګر متاسفانه هغو کورنۍ راواچر سوي دي، هېچا کومک نه دي ورسره کړی. هغه شهید د هغوی شهیدان سوي دي، چا کومک نه دي ورسره سوي، هغه سم نه دي تجهیز سوي. زموږ پیشنهاد دا دی چې د ګرشک ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه ولسوالۍ ده، تر مشکل باید تصمیم ونیول سي، حمایت سي.
چې په وخت د امتیازاتو کې وکیل صاحب د پارلمان سناتور صاحب او نه قومي مشر ته دا امتیاز ورکوي، نه یو عالم ته ورکوي، نه یو بل چا ته ورکوي. تقرر و تبدیلۍ په دوی اړه لري.
د هلمند والي میرزا خان ریمی د دغه قومي مشرانو او دیني عالمانو سره په ادارو کې فساد او کاغذ پراني تایید کړه. وی ویل د شی حکومتداري پروګرام پیل کړی دی خو د علماو او قومي مشرانو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. والي ویل د خلکو د مشورې مطابق ځینې غوښتنې چې د ولایت د ادارې تر توان وتلي دي مرکز ته استوي. هغه هیله وښوده چې د قومي مشرانو مرسته به د شی حکومتداري او امنیت په ټینګښت کې اغېزمنه تمام سي.
نو خو مشکلات با ډېر آزاد بس ورسره درلود، فرضاً فساد، رشوت، سوء استفاده، اختلاس. نو موږ دینه کومک وکړو چې د اختلاسګر مته راپلاس کی فساد پېښراته وایي دا څوک ده، لکه نو مشخص په کار دي څوک فساد کوي، چیرې کوي، څرنګه کوي، په څه شکل کوي. نو مشانو وعده وکړه همکاري ان شاء الله کوي. له مرسته د هلمند مشانو ته او ټولو عزیزان ته قول ورکوم چې ماته دې مشخص اسناد دلای راکي، هر څوک په هر موقف هر چیرې سي دی به قضایي ورګانو ته معرفي.
کومي مشران او دنیا عالمان په داسې حال کې دي هلمند والي ته د مشورې او نظر ورکولو لپاره راغلي و چې د دولت په شمالي ولسوالیو کې جنگونه زور اخیستې دي.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په ویانا کې د غیر قانوني مهاجرو په ملاتړ تر شل زرو ډیرو کسانو لاریون وکړ.
زه خپل هم دغه لاریون ګډونوالم او لږ تر لږه ما ولیدل د 2000 ډیر افغانان نری خپل دی په دې کې وو.
په خیبر ایجنسی کې مو د ځان وژن کې بریډ لو روسیو جزئیات خبرو. د افغانستان په ارتباط په کابل کې د هند له سفیر سره شخیدلیو چې د نوی ډیلی او کابل پر اړیکو شخیدلای. کندهار ته مو ورولو چې د کندهاري غاړي صنعت سرنګ روان دی.
تقریبا په یوه میاشت کې مرته شي، په دوه میاشتو کې مرته شي. بیا به مې کندهاري خزانې ته یا بازار ته بل ځای پر شاتور یا ځای ته ورم هغه شي بیا خرڅوم.
دا ساجي راډیو د خبري مجله په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. کندهار ته به مخ کړو. کندهاري غاړي چې د کندهار د میرمنو لاسي صنعت بلل کیږي په دې ولایت کې لډې رپخوا دود دي. د غاړو جوړونکې میرمنې چې په خوا به یوازې د کندهار خلکو غاړي اغوستي خو اوس د کندهار څخه د باندې په نورو سیمو کې هم د کندهاري غاړو مینوال ډېر سوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار په وسنوی سړو بازارونو کې لا هم یو لاسي جوړ سوی خامکی غاړه له دروزرو افغانیو څخه ان تر 3000 افغانیو پورې د دکاندارانو لخوا څخه خرچيږي. خو هغه مېرمنې چې لاسي خامکوي وای چې دکانداران تر ټولو اعلی درجه غاړه تر 500 افغانیو پورې ځنی رانیسي. د کندهار د پنځمه ناحیه اوسیدونکو شهلا قسم د غاړه جوړول د میرمنو لپاره د کار کولو یو شموکې بولی، خو زیاتوي چې د غاړه جوړول ډېر ستونزمن کار دی. د شهلا په وینا یو میرمن چې د درو میاشت په اوږدو کې یو ډکه غاړه جوړ کړی او د جوړې سوي غاړې نقشه نوي او شوي، نو په افسر ډول د داس غاړو ارزښت د درو تر 500 افغانیو په شاوخوا کې وي.
نو یو غاړه تقریبا په یو میاشت کې مرته شي، په دوه میاشتو کې مرته شي. کله چې سړی ورته فارغ وي خوشالي او کنه، نو بیا په دوه میاشتو کې، په درو میاشتو کې مرغړ اړه کېږي. بیا به یا کندهاري خزانې ته یا بازار ته بل ځای پر شاتور یا ځای ته ورم هغه شي بیا خرڅوم.
د کندهار شهر د غاړو یو جوړونکې نفیسه وایي لکه څنګه چې د غاړو مینوال ډېر سوي، په هغه ډول د غاړو جوړونکې هم ډېر سوي. د دې په وینا په کندهار شار او شاوخوا ولسوالیو کې سلګونه میرمنې هر ورځ په کور کې غاړي جوړوي او بیا یې د خرڅولو لپاره بازار ته وړاندې کوي. د کندهار ښار د 400 چوک د غاړو په یو مارکیټ کې د غاړو یو تن دکاندار قدرت الله ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندهار ترڅنګ د هیواد د نورو ولایتونو اوسیدونکي او هغه کسان چې د افغانستان څخه د باندې ژوند کوي له دوی څخه غاړي اخلي. د نوموړي په خبره دا کار د دې سبب سوی چې د غاړو د جوړولو په برخه کې د کندهار سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره شي. د کندهار د شذو چار رئیس روکی اچکزی د غاړو جوړول د میرمنو یو بیساری هنر ګڼي. اغلی اچکزی اوس مهال د کندهار د غاړو بازار ګرم بولی وای چې لا هم د غاړو تقاضا په مارکیټونو کې زیاته ده. د دې په وینا دوی به هڅه وکړي چې نور هم د میرمنو د صنعتي هنر ته وده ورکړي. د کندهار میرمنې په داسې حال کې د خپل لاسي هنر پراختیا ته خوشاله دي چې د میرمنو د ژوند د شوالي او د هغوی د مسلکي کولو لپاره په کندهار کې یو شمیر نور پروګرامونه لکه د غالیو اوبدل او د خیاطۍ د زده کړې پروګرام هم جریان لري او سلګونه میرمنې ورباندې بوختې دي.
نجیبه نوشابه د افغان فزو حال د خزو په ژبه.
سلیقه و آرایش زنان چی تأثیر بر شخصیت و زندگیشان داره؟
تاسو په دې اکله څه نظر لری؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0900010 اویا. امریکا غد آشنا رادیو.
آشنا رادیو د ماشام لغو د سهار ترو بجو پوری خبری شي او ازادي رادیو د سهار لغو د ماشام ترو بجو پوری په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي چې چیرته چین او عربستان پر پاکستان فشار راوړي پاکستان به د افغانستان په سولې کې مرسته وکړي. رحیم الله مقدس د هلمند مرجع څخه لیکلي دي فساد د ولسمشر او اجرایي رئیس خپل منځي اختلافات پیدا کړي. عبدالرحمن له اورزګان لیکي ولسمشر اشرف غنی د فساد په اړه جدید دی اما ولس باید کومک وکړي. مولوی حضرت علی انقلابی له پارون څخه لیکلي دي پاکستان وای حقانی شبکه ځپی خو په عمل کې هغه تقویه کوي. حقانی شبکه د په وینا پاکستان ته دومره وفادار ده لکه یو زوی چې خپل پلار ته وفادار وي. قاری محمد مدنی له نورستان پراستول اسمس کې لیکلي دي حقانی شبکه د پاکستان پاوز او استخبارات تقویه کوي. جانان له کندهار لیکي دلته د حامد کرزی د ورور او امنیت قومندان جواب څوک نه لري نو فساد به څنګه ورکی شي. اخونزاده پراستول اسمس کې لیکلي دي حکومت باید د جماعتونو امامانو ته تنخواګانې ورکړي. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلي دي چې د ځینو جماعتونو امامان تنخواوي لري خو ټولو امامانو ته باید تنخواوي ورکړي. یو بل اوریدون کې لیکلی دی د کندهار د میوند ولسوالۍ په پرونده کې دوه کسان عسکر مړ شوي دي. البته دا خبر تر اوسه پورې ازادي راډیو نه دی تایید کړی. ځینو نورو اوریدونکو بیا د کرکټ د لوبې په اړه معلومات غوښتي دي. د افغانستان د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه تر لنډو خبرونو وروسته تاسو ته معلومات درکوو چې دا لوبه افغانستان ګټلې ده خو څه ډول یې ګټلې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنو په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سلطان محمد سرور څخه اورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان حکومت یو شمیر محدودو چارواکو د افغانستان شهرت ته زیان رسولی او دغه هیواد یې نړۍ ته یو مفسد هیواد معرفي کړی دی. د نشئی موادو په وړاندې د مبارزي وزیر سلامت عظیمی د نشئی موادو د مخنیوي لپاره د دینی علماو پر رول ټینګار کوي. د غور ولایت ابتدایي محکمې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د نامشروع اړیکو په تور نیول شوي الک او انجلۍ د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په درو وهل شوي دي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لږ تر لږه درې کسه ووژل او څه د پاسه 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري وګڼه. چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کلیزې لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخواني شوروي اتحاد او آسیا مشران به پکې برخه واخلي خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي. د هنګري پلازمینه بوداپست کې د اورګاډي مرکزي اډه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د سفر په مخ وتړل شو. او د اوکراین د ملي ګارد دریم غړی هم چې د پارلمان مخې ته د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د ولاسي بم په چاودنه کې ټپي شوی و نن سا ورکړه.
د ازادي راډیو په روانه یو ساعت خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس جنرال ظاهر اخبر سره غږیدلې. خو اوس سپورتي خبرونه له سباوون کاکړ څخه.
دا سلام پوران نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د افغانستان د کرکټ لوبډلې تر نورس کولو د کم عمر لوبغاړو نن د ماليزیا په پایتخت کولامپور کې یو سیالي کې د سعودي عربستان د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان ټیم د 2 وکټو په تفاوت بریالی شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې لومړی د عربستان ټیم د لوبي میدان ته ولاړ او د 9 وکټو په سوځیدو سره 1.5 منډې هدف ټاکه چې افغان لوبغاړو وکړای شو چې په ولس اورونو کې د دوه لوبغاړو په سپوږیدو سره د هدف ته ځان ورسوي. فرید هوتک وایي د نورس کم عمر لرونکو په دغه 50 اور سیالیو کې د افغانستان ټیم تر دا مهاله 4 مسابقې ګټلې دي. د شاغلي هوتک په وینا د افغانستان ټیم به د پنځمې په ورځ د کوربه هیواد ماليزیا له ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤلین وایي نن د جهان سپورت او د ملي امنیت ترمنځ د والیبال د سرتاسري لیګ اترولي سادي روانه ده. د افغانستان د والیبال فدراسیون سرپرست محمد ناصر نوري ازادي راډیو ته ویل چې تر دا مهاله په دې سیالیو کې د شهرداري ټیم دریم او د چاردهي ټیم څلورم مقامونه خپل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالي له تیر اونۍ را پدې خوا د کابل د شپاړسو ټیمونو ترمنځ پیل شوي چې نن به پای ته ورسیږي. ناصر وویل چې دغه سیالیو بریالی ټیم به آسیایي لوبو ته معرفي شي. وروسته خبر دا چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي د وې دوستانه لوبي د تسره کولو لپاره تایلند سفر وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د راتلونکي پنځمه په ورځ د افغانستان پر وخت مازګر 15 بجې د تایلند مرکز د بانکاک په راجا منګالا سټډیم کې ترسره شي. لومړی زیاته کړه چې دغه سیالي د فیفا د نړیوالې ورځې په مناسبت ترسره کیږي. د خبرونو پای
دا ساجی راډو په روان خبرونه کې وړاندې په افغانستان کې د هند له سفیر سره شغیدلی او د دواړو هیوادونو د اقتصادي همکاري په اړه باندې او همدارس د سیاسي روابطو په ارتباط د هند د سفیر څرګندونه په خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس په مخه کړو پاکستان ته. افغان پولیس چیرمه د خیبر ایجنسی د قبایلی سیمه په جمرود سیمه کې د پېښور تورخم پر لوی لار د سیمه سیاسي دفتر د مرستيال مشر دفتر مخې ته ځان مرګی بریټ شوی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 6 500 نور ټپیان دي. زبی شفق له پاکستان راپور لري.
د خبر ایجنسی زایم نتی چارواکی وای د ازان مرګ بریده د سیشمې پرز د ایجنسی د سیاسي استازي د مرستيال فحت وزیر دفتر مخه تا د خاصه درځو کو پر موټر شوی چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لګه سلور کسان مړه او د ماشومان او خوز په ګډون په کشپک 50 نوټه پین شوی دی. د چارواکو په وینا پوجل شو کې د امنیتي ځواکونو د سیرتیری او دو ملکی وګړي شامل دي او زیاتوي چې د پیښې ټپیانې د جمرود دولتي روغتونو او د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د خبر ایجنسۍ سیاسي استازي شهاب علي شاه د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل ځانمرګي برید کل غوښتل چې د سیاسي دفتر د استازي فهد وزیر دفتر ته ننوځي خو د کلکو امنیتي تدابیرو له امله پر دې ونه توانېده او د دفتر په دروازه کې ځان د خاصدار له موټر سره نږدې والوځاوه. زموږ ځواکونو سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات یې پیل کړي څو بله کومه ناوړه پېښه رامنځته نه شي. په جمرود بازار کې د سیاسي دفتر د مرستيال مشر دفتر مخې ته تر ځانمرګي برید وروسته د پېښور تورخم لویه لار د موټرو په مخ تړل شوې ملیشه ځواکونو سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات یې هم پیل کړي دي. که څه هم د خبر ایجنسۍ ځایي چارواکو په دغه برید کې څلور کسانو د وژنې پخلی کړی خو د پاکستان دولتي تلویزیون بیا د مړو شمېر 15 ښیي. خبر ایجنسۍ افغان پولي تسیرما پرته قبایلي سیمه ده چې له ننګرهار ولایت سره نښتې اوږدې پولې لري او پاکستاني پوځیانو پکې د تېر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د خیبر یو او دوه په نامه پوځي عملیات پیل کړي او د سلګونو ترهګرو د وژنې او د پراخو بریاوو دعوې پکې کوي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په جمرود کې د سیاسي استازي د مرستيال دفتر مخې ته د ځانمرګي برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. په دې وروستیو کې د باجوړ خیبر او جنوبی وزیرستان په قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو قبایلي مشرانو د امن لخکر پر غړو خونځیو او دولتي ودانیو بریدونه په داسې وخت کې ډیر شوي چې پوځیانو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او د ترهګرو د نیټورک د ختمولو دعوی کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم ولسمشر او نورو سیاستوالو په جمرود کې ځانمرګ برید غندلې او د سیمې امنیتي چارواکو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی.
تازه راپورونه وایي چې د خیبر ایجنسۍ د نننۍ چاودنې د قربانیانو شمېر شپږو ته رسیدلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبري مجله کې وړاندې په کابل کې د هند له سفیر سره غږېدلې خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د اوتریش په مرکز ویانا کې تیره ورځ تر شلو زرو ډیرو کسانو د پناه غوښتونکو په ملاتړ لاریون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتونکو له دومره لوی سیل سره مخامخ کیږي. د اوتریش په چیر هنګری هم د پناه غوښتونکو لپاره چې غواړي شمالي اروپا ته واوړي یو ترانزیت هیواد دی خو وایي نویو پناه غوښتونکو ته اجازه نشي ورکولی چې دغه هیواد ته ننوځي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د پولیسو په حضور کې ګڼ شمیر پناه غوښتونکي چې ډېری یې ویزې هم نه درلودې د بوداپست د اورګاډي په تمځای کې راټول سوي وو او پرون ماښام په دغو اورګاډو کې د اوتریش او جرمني پر لور روان شول. د بوداپست چارواکو پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړه چې د اورګاډو له لارې په شمالي اروپا کې د خپل خوښې ځایونو ته ولاړ سي. دغه پناه غوښتونکي له څو ورځو راهیسې په بوداپست کې په کمپونو کې اوسېدل. دغه اورګاډي د اوتریش پر پوله د امنیتي تدابیرو له کبله د څو ساعتو لپاره ودرول شول. دغه امنیتي اقدامات له هغه وروسته کېږي چې تیره اونۍ د هنګاري له پولیس سره نږدې په یوه لارې کې د څلورو کوچنیانو په ګډون د یو او یا پناه غوښتونکو مړي وموندل شول. پرون ماښام د اوتریش په پلازمینه ویانا کې شاوخوا 20,000 کسان واټونو تراوتلي وو او له پناه غوښتونکو سره د بد چلند پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې حکومتي چارواکو په کلیسا کې په لارې کې د مړو سویو پناه غوښتونکو لپاره د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په دغه لاریون کې یو برخه اخیستونکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي زه دلته ځکه راغلی یم چې دا خلک له موږ څخه د مرستې غوښتنه کوي او زما لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باید زیات کار وسي. په ساده توګه سیاست روان دی او زما په فکر د دې تر شا یو ځانګړی هدف دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې شاوخوا 300,000 پناه غوښتونکي سږ کال اروپا ته ننوتلي دي او دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناه غوښتونکو او کډوالو تر ټولو لوی سیل دی. د پناه غوښتونکو سره اړوند مخ پر زیاتېدو کړکېچونو د سپتمبر د 14 بیړنۍ غونډې مخکې د اروپا د 28 هیوادونو ترمنځ لانجې راپارولې دي. د لویدیځې اروپا هیوادونو مشران د پناه غوښتونکو د مرستې لپاره د زیاتو هڅو غوښتنه کوي خو د اروپا په ختیځ کې پراته هیوادونه بیا وایي دوی د پناه غوښتونکو د سیل له کبله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې په هنګري کې د پناه غوښتونکو چې ویل کېږي ټول د سوریې وګړي وو د مړه کېدو په تور 15 مشکوک قاچاق وړونکي نیول سوي دي. په دغو نیول سوي کسانو کې څلور د بلغاریا وګړي او یو افغان دی.
د اوتریش په مرکز ویانا کې تیر ورځ په زرګونو کسانو د کډوالو په دفاع کې لاریون وکړ. په دې لاریون کې یو شمېر افغانانو هم برخه اخیستې وه. په دوی کې یو هم په ویانا کې د مدني ټولنې فعال زاکر برمیال و. له ده څخه مې شیبه مخکې پوښتنه وکړه چې د کومو هیوادونو کډوالو په دې لاریون کې ګډون کړی و.
په اوله کې خو باید دا ووایم چې د ویانا په لاریون کې پرون اوتریشیانو په خپل باندې چې د مختلفو مدني ټولنو د نه ایالتونو وکیلانو قانوني چارواکو او عمومي ډول باندې ډېر زیات خلک راغونډ شو چې 2000 ګډونوالي دغه شهیدانو او مختلف بیرغونه یې له ځان سره لګول چې پکې له پروالو نه مکمل ملاتړ شوی او دوی ته حتی پرون ډېر زیات کډوال په دغو کې راغلل، د ریل موټرو کې راغلل چې یو ځایي ډول باندې یعنې د 200-300-400 نه ډېر چې دې خلکو په ډېره مینه باندې ورته د تمځایونو پورې اوبه ور وړي وې، شودې ځان سره وړي وو، خوراکي توکي ځان سره وړي وو.
لاریون کوونکو په دقیق ډول له حکومت څخه غوښتل چې د غیر قانوني کډوالو په برخه کې باید څوک
دوی په همدې باندې اصرار کوي او ټینګار کوي چې هیڅ کډوال غیر قانوني دی، هیڅ انسان غیر قانوني نه دی، او موږ باید که په لر کې وي که بر کې وي انسانان یو بل سره باید روغ دغه ولري. په دولتونو باندې خو نیوکه کتل لکه نورو ځینو کې چې کېږي دلته هم کېدله چې یعنې سمه دغه نه ورکوي، توجه خلکو ته نه ورکوي، او په عموم کې دولت هم یو څه ښکارا کړله چې دا خلک به یو لاره ورته پیدا کړي او مرستې ته چمتو کړي.
حکومت په څرنګه لاره پیدا کوي؟ آیا د دومره زیاتو خلکو د منلو گنجایش په اروپایي ټولنه کې شته؟
نه، امکانات خو بیخي نشته، ځکه چې کارونه دلته چې څومره د کارونو هغه زور په حکومت باندې دی یا د بیکاری چې وایم هغه بیخي ډېر دي، هغه شته خلک چې دي هغوی ته مناسب دوی دغه نشي کولی. خو سره د دې چې دغه د جګړې هلته جګړې حالت دی، دغه خلک یعنې په ډېرو بدو شهرونو کې چې دستي د دینه به راوباسي او داسې لارې چارې به ورته ولټوي چې دوی خوندي کې لکه په پخوانیو فوځي قرارګاهو کې چې کوم ځایان خالي دي یا دغه چې دوی لږ تر لږه د سر پناه ولري او د سړک او د کوڅو او د دې ځایونو نارامنه شي.
برمیال صاحب، په دې لاریون کې افغانانو څومره برخه اخیستې وه؟
زه خپل هم د دغه لاریون ګډونوال وم او لږ تر لږه ما ولیدل 2000 ډېر افغانان نری ښځې په دې کې وو او دغه خپلو حالاتو اظهار یې هم پکې کولو.
دوی له ځان سره څه شعارونه انتقالول افغانانو؟
د جګړې هغه ځینې تصویرونه او دا شیان له ځان سره لیږدول چې دا چې موږ جګړه ودروي، زموږ په سیمو کې د امنیت لپاره مرسته وکړي، دلته را سره په انساني برخورد وکړي، نو مهاجرت مو حق دی او د دې حق لپاره موږ تر اخره پورې هغه خپله منډه وسکو او باید موږ ته راکړل شي.
برمیال صاحب، مننه.
هیله کوم.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
America.
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
دا سدی رادیو یو ساته خبری مجله په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوی دی د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 نیټه په کابل کې پر افغانستان یو سیمه ایز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورونو له مخې د هند د بهرنیو چارو وزیر غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګنګوسي پورته شوې دي چې ګواکې هند د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په وړاندې په عکس العمل کې دا پریکړه کړې ده. په دې اړه چې آیا هندوستان په سیمه کې د ثبات او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو اړیکو پلوي کوي، ملالۍ بشیر په کابل کې د هند له سفیر امر سنا سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د هند د بهرنیو چارو وزیره سشما سواراج ولې په ریکا غونډه کې برخه نه اخلي.
د هند بهرنیو چارو وزیره په دې خاطر نسي کولای په دې غونډه کې برخه واخلي چې له مخکې
په نور غونډه کې مصروفه ده. خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې یې هندوستان له دې کبله نه دی خوشحاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي و چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري، او په ریکا کانفرنس کې د برخه اخیستنې لپاره زموږ د پلاوی مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports, India is opting out. د ځینو راپورونو له مخې هندوستان له افغانستان سره د ستراتیژیکي موافقې څخه پر شا کیږي، او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نورې خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډېر خندونکی راپور و، ما ولوستی. زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي، او دا په یو غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. که موږ وروستیو وختونو ته ځیر شو، د 2013 کال له می میاشتې راهیسې موږ له افغانستان سره درې غونډې چې کله ښاغلی کرزی ولسمشر و کړې، او له هغه راهیسې چې ولسمشر غني راغلی دی، زموږ د صدر اعظم نریندر مودي او د ولسمشر غني ترمنځ درې نورې غونډې سوې دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر رسمي دوره هندوستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشتو کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه یې تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، او هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تر یوې اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده، او نه یې هم د بهرنیو چارو وزیر درلود. نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري، او پخوانیو او دوه اړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 د بهرنیو چارو وزیران نسي کولی برخه واخلي، او د دې معنا دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed peace. پدې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بله، شکه زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډېر پدې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومې پالیسۍ خپلوي، او د دغه هیواد همکارۍ ته رښتینی اړتیا شته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټول نړۍ پدې پوهیږي او همدا خبره کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی، او موږ تل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشري د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندوستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سرخوري، او هغه په دې معنی چې موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي، موږ غواړو سولې او پخلاینې وسي، او موږ په سیمه کې پرمختګ ته سترګې په لار یو، لکه سوداګري، اقتصادي پرمختیايي پانګونې. له افغانستان سره د هندوستان مرستې د افغانستان د راتلونکي پر ښه کولو متمرکز دي. که تاسو وګورئ، موږ پر سلما بند پانګونه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار بشپړ شي، او دا به په افغانستان کې له ډیرو کلونو وروسته د دې کچې لومړی بند وي. او موږ د افغانستان د پارلمان ودانۍ جوړوو چې په راتلونکو 4 میاشتو کې به یې کارونه بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وړاندې شي. دا داسې ودانۍ ده چې په سلګونو کلونه به دلته پاتې وي. موږ د افغانانو پر راتلونکو نسلونو پانګونه کړې ده. زرګونو افغان ځوانان د وړیا لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته ځي. حتی موږ له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم همکاري کوو چې افغان دفاعي ځواکونو ته اوږدمهاله زده کړې او ځانګړې زده کړې ورکوو، او زموږ ټول فعالیتونه د افغان حکومت له غوښتنو سره سرخوري. کله چې دوی فکر کړي زموږ مرستې ته اړتیا لري، موږ ورمخکې شوي یو او مرسته مو ورسره کړې ده.
په کابل کې د هند سفیر امر سنا. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس سره شخیدلی خووس د برېښنایي تذکرو مسله. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویشت ادارې مسولان وایي چمتو دي چې په لږه موده کې د دې تذکرو ازمایشي ویشل پیل شي. د دې ادارې رئیس د مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا تذکرې له تخنیکي پلوه ویشت چمتو دي. دوی وویل د دې بهیر دا بهیر به له کابله پیل شي او درې میاشتې به ونیسي چې نورو ولایتونو ته هم وغځي شي. د مدني ټولنې استازو تاکید وکړ چې دا یوه ملي پروسه ده او له سیاست دې لرې وساتل شي. خان محمد سیند له کابله راپور لري.
که څه هم له کابو دوه کلونو راهیسې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د حکومت لخوا څو څو ځلې ژمنې شوې او عمل پرې نه دی شوی، خو دا ځل د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دې تذکرو ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې او په لږه موده کې به پر خلکو وویشل شي. د دې ادارې عمومي رئیس همایون محتاط د سې شنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې له استازیو سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل چې ډېر ژر به د دې تذکرو درې میاشتنۍ ازمایشي پروسه په کابل ولایت کې پیل شي.
بعضې نگرانیهایې که از لحاظ آمادگی تکنولوژیکی بود وزارت محترم مخابرات جوابات از زوره و رئیس جمهور ارائه کردن.
دا تکنولوژی د آمادګیو په هکله چې ځینې اندېښنې موجودې وې د مخابراتو وزارت د هغو ځوابونه جمهور رئیس ته ورکړي. جمهور رئیس پرې قناعت کړی، اوس هیڅ تخنیکي بحث نه دی پاتې او موږ د دې تذکرو ازمایشي ویشلو ته آماده یو.
خاغلی محتاط وویل د ازمایشي پروسې معنا دا ده چې که په پروسه کې کومه تخنیکي، اداري او بودجوي نیمګړتیا په ګوته شي د لمانځه وړلو ته به اقدام وشي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د الکترونیکي تذکرو د ویش په درې میاشتنۍ ازمایشي پړاو کې به نږدې 400,000 کسانو ته تذکرې وویشل شي او په هره تذکره به سباندې $1 لګښت راشي. د برېښنایي تذکرو د ویش خبره په داسې حال کې کیږي چې د حکومت اجرایي ریاست ویلي وو چې د دې تذکرو ویش به د اسد د میاشتې په 28مه پیل شي، خو جمهوري ریاست په یوې خبرپاڼه کې وویل چې برېښنایي تذکرې لا هم ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لري او لا واردو وروسته به د ویش نیټه اعلان شي. خو خلک وایي د دې تذکرو د ویش د ځنډ یوازینی لامل د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافونه دي. د مدني ټولنې استازو وویل د برېښنایي تذکرو ترلاسه کول د ملت حق دی او حکومت مکلف دی چې د خلکو دغه حق ور وسپاري. د مدني ټولنې او بشري حقونو فعال محمد رحیم جامی تاکید وکړ چې حکومت دې دغه ملي پروسه په ملي موازینو برابره پلی او له هر ډول سیاسي لاسوهنو دی لیرې وساتي.
حاکمیت قانون همی است که وقتی برای یک پروسی ملی قانون پاس میشه او قانون باید اجرا شود.
ملی حاکمیت داده کله چې د یوې ملي پروسې لپاره قانون پاس کیږي باید اجرا شي. قانون هغه مهال پلی کیدای شي چې د یوې وړې موضوع لپاره ملي پروسه ونه ځنډیږي. دا د وزارتونو، ولایتونو او سفارتونو ویش نه دی، دا ملي پروسه ده او خلکو ته باید ورسول شي.
په دې حقله د رسنیو راپورونه او په رسنیو کې د چارو ځینې پوهان وایي چې تر اوسه حکومت د دې تصمیم په نیولو نه دی توانېدلی چې په دې تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي او که نه. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د دولت ځینو لوړپوړو چارواکو په دې تذکرو کې د افغان د کلمې لیکلو سره مخالفت کړی دی، خو بلخوا د هیواد په مرکز ولایتونو کې ګڼ خلک ګواښېدلي چې که په دې تذکرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي له اخیستلو به یې ډډه وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د ورزش د ودې او پراختیا لپاره به خپلې وروستۍ هڅې وکړي. د دې کمیټې رئیس جنرال ظاهر اکبر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د لوبغاړو په بلنه بیرته دې کمیټې ته راغلی او هڅه کوي چې بیرته د ورزش په ډګر کې د افغانستان نوم لوړ کړي. له ښاغلي اکبر سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې ترېنه پوښتنه کړې چې دې مسلې ته په کتو چې د فهیم هاشمي په نوم هم د اولمپیک کمیټه موجوده ده، د دوی په مشرۍ د اولمپیک کمیټې تر کومه حده خپل مشروعیت ترلاسه کړی؟
فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلقو اراده خارجي ملکونه هم بل خصوص د ورزش په کچه کې فدریشنو ته ګوري. تاسو کولای شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه، خپل تلویزیون له طریق نه، هر فدریشن سره چې هغه پایه اساسي د ورزش د افغانستان تشکیلوي هغه سره مصاحبه وکړي، هغه ما انتخاب کو زه اوس د هغوی په خدمت کې.
ځینو فدراسیونونو ترمنځ لانجې دغه لانجې څنګه هواروي چې دغې له امله حتی ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوي؟
تقریبا یو وخت کېږي چې دغه لانجه حل شوی دی. دغه وستاسو ګوره د بوکس فدریشن دی د دوی په مایس کې لانجه بو وس دوړ یو ځای کې ناسله دی لکه ورور غوندې د تګواندو په مایس کې مشکل وو حل دی د وښو په مایس کې مشکل وو نن ورځ مغوختل دی چې ان شاء الله حل وو زه تاسو ته نور کوم چې د ځوانانو په مایس کې پاتې دی نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې داز وکي
تاسو چې کله خپل وظیفه پرې خو د څو کال مخکې دوه کال مخکې تاسو چې سیاسي مداخله موجوده وي اوس هغه سیاسي مداخله حل شوې دي که څنګه
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو سمدا فوتبال قهرمان شو په جنوبی آسیا کې پاول پلاو باسکتبال قهرمان شو اکثره فدریشنونه مډالونه راوستل فکر کوم چې هغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو کرکټ را قهرمان شو په دغه خار کې داسې شادي و چې ایس کله موږ تاسو په دې وضعیت کې شاهد نه وو او دلته سیاسي مداخله وکړو ما په دې باندې پوهېدو چې وقتی چې سیاسي مداخله وکړي ادب زیم دل خاطر چې ورزش خراب میشه ما خپل ځان مګوخه کو استعفا مو وکړو وس هغه سیاستمداران په دې باندې پوښیو دي چې هغه اشتباه کړی دی زبایم چې هغه اشتباه کړی دی وس ورده شپل اصلي ځای نیسی بیا زما تقاضا سیاستمداران ته دغه ده چې هر چیرته سیاست کوي سیاست وکړي او دلته به سیاست وي پرې دي چې ورده خپل کار وکړي
د 2014 کال اولمپیکي سیالي را نګدې دي تاسو څه کار کړی دی بل اخر ډیر کم وخت پاتې دی چې اولمپیکي خو زليږي
زه خو یو وخت کې چې لته راغلم اول د غلانجره برا جوړ کو چې زمون کور سلامت به وسی د ځوانانو په مایس کې نور جګړه نیوي نور سیاسي خبره نیوي نور قومي خبره نیوي زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ او زموږ ټیم ضربتي کار کوو چې زموږ حضور ډیر ګرم وي په اولمپیاک او جنوبی آسیا مسابقاتو کې
ظاهر اخبار وایي د اولمپیک کمیټې مشر دی د دې یو ساته خبری مجله ورسته یو تر رسیدلی او په دې خبری مجله کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اداري فساد د سرطان د ریشو سره تشبیه کړ او د هغه پر ضد نن د جهاد اعلان وکړ د هلمند قومي مشرانو د ملي وحدت حکومت ته وړاندیز وکړ چې پر اداري فساد ککړ کسان لکاره ګوښه کړي او د خیبر ایجنسی د سیاسي دفتر مخې ته نن ځانمرګ برید شپږ تنه ووژل او تر 500 ډیر ټپیان کړل زحمت چې بیره په تخنیکی برخه کې امانه مرزا له تاسو څخه اجازه غواړو په پوره 5 بجو بل خبري مجله تاسو ته لرو تر هغه دمه یو سندره سره ور
kom sandare ratraavda kom sandare ratraavda kom kom sandare ratraavda kom sandare ratraavda alu zama
زباد نفرت لخ کری ویل کم 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 مینس غری را ترا اوڑا ات مینس غری را ترا اوڑا الوزما 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 او الوزما 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 وزری